سلامونه ستلیم شي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخک لازاده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانو خصو جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازري نامري د طالبانو د لوري د جنو لپاره تبيست کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو او غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته خوښ نه نیولې او د جنسي تبيست پالیسۍ ته په افراطي ډول ضرور کړی دي د همدارس ویلي چې طالبانو جنو او خزي له زده کړو کارو په ټولنه کې له حضور ملي کړي او حتی د اجازه ورڅخه خسته چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبري وکړي هغه له مری په پیغام کې چې تیر شپه په خپل ایکس باندې ټویټر خبر کړی د طالبانو پر دې نوي تګلاري پر نوي پریکړې باندې د په اشاره لیکلي دي چې دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي یونیسټونو څخه ملي کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتي خدمتونو په تېره بیا مندې د ژوند د ژغورنې له طبي پاملرنو څخه محروموي د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي یونیسټونو رئیسانو ته امر کړی و چې دا دوی مشر امر کړی چې نور طبي یونیسټونو ته د نجونو تګ منع کړي د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغه چې ګوندې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه وکړ او ګواښي وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورزنګ به پیل کړي پر خپل پلویانو وکړي چې راتلونکي ونې یو لاریون وکړي عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنځمبي پر خپل اکسپانیا په خنۍ ټویټر په یو بیان کې خپل پلویانو غوښتي چې د دسمبر په 13 د خبر پښتونخوا ایالت په مرکز په خبر کې چې د چار واکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغون چې عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ څه لږه دولس ملاتړي په کې ووژل شول او د تېر کال د مې د نهمې نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې اته تنه په کې ووژل شوي وو د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید راخوشي شي دا سوریه پوز د پنچم به پورز اعلان وکړ چې له هما خار څخه یې شاته کړی ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرخې ماتې کړي د پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کیږي د پوز اعلامیه څو ساعت وروسته لای خبر شو چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې خار ته داخل شوی او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی هما چې د سوریه په مرکزی برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک خار ګڼل کیږي او د سوریه د پوز لپاره د دې خار کنټرول حیاتي اهمیت لري یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم اسواکونو او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله د سوریې دولتي خبري اژانس د وی پوزي سرچینې له قوله خبرو کړی چې د روسیې جنگي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي او د رومانیا د ولسمشري د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواد بهر نور هیوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی د انتخاباتو په نوموړي دور کې د روسي پلوي خیاړخي کاندید کالن جور جوسکو بریا ته چې پالویدیس کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبري کمپاین د شواهد په منځ کې د هرانتا څپی راپورته کړي تر ډیره د رومانیا چارواکو په مخته جورو جوسکی بعد ولسمشری دویم پړاو انتخاباتو کې د دسمبر په 8 نیټه په رومانیا کې ترسره کیږي د روپی ټولنې لملاتړي کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي چارواکو په بهرنۍ هیوادونو کې رومانیایي کډوالو ته تر ورکولو لپاره 2.5 ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګڼې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ وو خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د ماتلې اوریدل شي د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهي سکتور د محدودونکو پالیسۍ ولامله له ننګونو سره مخ دی بل پلو پنجونو چې تازه نوې فرمان ور باندې د طالبانو له خوا وضع شوی وای
زه دومره خفه شوم چې بیخي نه مې درته ودرېدم بیا غږ ما فکر کې سی او کوم څه وله کوم څه وو بیخي داسې یو قسمه سره و نړۍ د لغون د ارمانونو مسوخه تنظیم
را دی بعد د انجونو هیلی او خوبونه هم در سره شریک کړو. له دې سره بیر ایران ته بور شو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دی.
پیسې څنګه کېږي؟ زموږ مزدوري نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
دا کډوال وایي چې کار کوي خو ایرانی دا کار مشرانی ورته پیسې نه ورکوي. له دې سره بیر د افغانستان جنوب ته به هم ور شو او که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالبه هم شته.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زافرید سیال د تخنیکی همکار نمره نایر شو. د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د ښځو د ګډون منع کول خورا تبعیضي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. د یادې کمشنری ویاندي ویلي دا اقدام د ښځو او نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې پر طبي انستیتوتونو د طالبانو له دې بندیز وروسته اغېزمنې شوې وایي د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. تفصیل سنا کاکرناورو.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي کړنو د اوږدې لړۍ وروستی مورد دی چې د زده کړې کار او نورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یوه بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې
The ban against women in Afghanistan. په افغانستان
کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم گزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیض دی، لاند لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کیږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وای د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یو له دوی څخه سیلې باران ازادي راډیو ته وویل
نو اکینم زه دومره خفه سوم چې بیخي ناامید راته ودرېده او بیخي هغه ما فکر کې سي وکومتولو کوم څه و بیخي داسې یو قسمه سره و نړېدل غوندې ارمانونه مې ټول ختم شول. سپت ارمانو خبره نه وله بلکې موږ غوښتل خپل دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوشش کوو سي یو چاته خدمت وکړو د وطن لپاره. بس دا هر څه یو قسمه ختم غوندې سول راته.
یو بل انجلی چې موضوع د اساسیت نامه له نغوړي نومي پر راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بخي داس حالت و چې هیڅوک هیڅ جلی ته ځان نه پیدا دمر ټول شو کاکو ځکه دا غا د موږ د افغانستان جن اخرې ورسته هلی وي.
طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیا برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبان حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وې. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي خو د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
پایران کې یو شمېر افغان کارګران ادعا کوي چې تنخواهی په وخت نه ورکول کېږي او زور زیاتی ورسره کېږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کار څښتنان ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي چې له کبله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي زموږ مزدوري، نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیستې د یوه باغ افغان کارکونکی شیر محمد و، دا چې له یوه کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخوا نه ورکوي.
یو کال کېږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو، په قاچاقي لارو باندې، په ډیرو سختو لارو باندې. نو دلته موږ یو د پیستو باغ ده، دغه کې کار کوو، خو دغه کوم ځای کې چې موږ کار کوو دغه مالک چې دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي، او چې کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کېږي زموږ مزدوري، نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي. نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر سفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
دری کاله کېږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی، خو په بیلابیلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې، او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه، بلکې له ډیری کاریګرو په ځانګړې توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده، ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي، خو تنخواګوانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کېږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبوری له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي، خو بیا هم د کار د څښتنانو له خاور سره زور زیاتی کېږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو، خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی وو، او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوی وو. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې هغه مهال ویلي و که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $60 کېږي جریمه کېږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هر ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کېږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ په راپور کې ویلي دغه ننګونې له زده کړو د محرومو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لامل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی، چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمېر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي، ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولی د زده کړو د دوام لپاره هیڅ لار نه لري، چې دا عملا د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې لا تمام شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نشي تلای، ازادي راډیو ته وویل
سه سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی
طالبان درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پراتک سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه پاتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک وو. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوي اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زنه پوهیږم هغه هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي، سو زموږ راتلونکي څرګند شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودونکو تګلارو اغیز د دې لامل شوی چې 10% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخودو نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است.
په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زده کړې نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط را چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې ندي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد ای که آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بېمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل پرله پسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغیزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاوو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شانې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم متړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي وو افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلورويشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسلوالو لخوا د ستراتیژیک ښار همانی ولکېدل د منځني ختیځ په دې جګړې ځپلې هیواد کې لوبه بدله کړې ده. د چارو د کارپوهانو په باور سره لدی چې په تېرې یوه اونۍ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دوه مهم ښارونه له لاسه ورکړي، خو داسې نه برېښي چې واکمني په اوس وخت کې د بقا له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل نوریا
د سوریه د حکومت د وسلوالو مخالف ډلو لخوا د هیواد پر دوهم لوی ښار دی ولکې ټینګېدل. د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبه دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د هیواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه انچټک پر مختګ پر ولسمشر بشار الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتېدو لپاره تر ډیره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی یو لوی گزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې انسیډونکي آرون وایزلن وای د هما سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمینه دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړې پورې تړلي مرکز دی. د روسیې یوه هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده.
د ښاغلي زلن زلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ خای پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅه اسانه کړې. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي خو بشر الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریه حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي تر اوسه د سوریې پر دریم لوی ښار حمس او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد خپل ځواکونه د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړې ده خو دواړه پلازمېنې اوس په خپل کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2014 میلادي کال رئیس د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنگیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیه هم له 2015 میلادي کال رئیس د سوریه له پاوز او ایران په لاو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي خو روسیه په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمې په ګډون د فلسطینیانو د سیمو په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم پاس ویل کې کندهار ته ورزو. کندهار کې د هوا په سړېدو سره ماشومانو کې د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د میرویس روختون د ماشومانو څنګه له ناروغ ماشومانو ډکه ده. په ځینو بسترونو کې اندرې درې ماشومان یو ځای بستر سوي. زیاتره ناروغان د کندهار له لیرو پرتو سیمو راوړل سوي چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. کندهار د سپین ولدا کول سوالي وسیدونکو لال بیبی چې خپل ماشوم یې د سینه بغل د ناروغي لامل میرویس روختون ته راوړی وای په خپل کلی کې درملنه ممکنه نه و. هغه ازادي رادیو ته وویل
دا کښنه چې ول کور پنځه ورځې کور نه جوړ وسد پنځه ورځې ما بعد هم د لیرا وستي راول د سینه بغل دی نشبم بیا وساته کې جن نشبې لنه مده چې د لیرا خلی او څه بار جواب راکړ کښته یې اوس نه دا دی وخت ترا ورته مې بوته هغه کې اتم ډاکټر لوی د خانې په بولده کې چې د کلی کې ستر کیږي ولې مې واروستي وای شپه یوه ورځ مله ته کړو هغه چې دا غوړه جواب راکړي یو څه د خنداس په خانې ته ارم بیا د شپې په دولس بجې بیا د لیرا وستي.
د میرویس روختون د ماشومان وارد په دهلیزونو کې د ناروغ ماشومانو د میندو او پلورونو ورده کتارونه جوړ سی. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار د ارغستان ولسوالي اوسیدونکي بیبی عائشه خپل ماشوم چې وژد مهاله او سخت خوې کوي دلته په میرویس روختون کې بستر کړي. هغه وایي په سیمه کې د روغتیاي خدماتو نشټوالي دوی اړ کړی چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره څو ساعته سفر وکړي.
پښنه د ټخې کې د شین کې د شین کې د وردلې اختر ایست دار کان کیږي موجود په سارا کې نه او هسپتال ستنه یو نږدې ډاکټر څه واسطه چې نه یې تمه راوستي وستا اکه سیا وخت د وای له دروسه نه درک یا نه کېدل نه اکه سخته کیج نه ماینات کیج بس سره غره نه سیمه ده بخنه ولاده هی می وستا لیرال ولکه یزر مل میش حاضر تکلیف بس بغره کوم ګرزه سیمه نه یرتم له ما ایس بلا په ګرزه خدای ته ناس
روختي چارواکي وای کندهار کی د یخت پیل راتک سره د لویانو په ګډون ډیر شمیر ماشومان ناروغان سیوی چی زیات یې په سینه بغلخته دی. د کندهار د میرویس صاحب زبیر ختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس لامل په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغي اختصبي چې بعضی په تیر یو میاش کې شمیر 2340 رسیدلی چې ډیر لسیمړ سی دی. د پوینا د ماشومان د کورونی د بیغوري لامل ماشومان په تنفسي ناروغي اخته کیږي.
موږ تنفسي سنځ په تیر میزان میاش کې ټول مو چې په پیډیکشي او په ان پیشنټ شي ان په داخله بستر کې مدلوجه 2340 د جې جملې څخه مدرې سه وصولونې بستر کړې دي او همدارنګه جلس مړینې مور د کوشنانو د تنفسیسون څخه په چیر میزان میاش کې درلود همیشه اوس مور د میزان د میاش څخه تر جې جې دل ور پرې تنفسیسون ډېرې خاصن ټوخی زکام په تاکي باندې هغه هم د زیات خلکو د غربت له وجې څخه چې کوشنیان ته امکانات نه لري چې ګرمي خونې ورته جوړ شي یا ګرمي جامې ورته واغوندي نو په لحاظ د تنفسي شمیر مریضانو د یخ په موسم کې ډېریږي.
ډاکټر انټنګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحې ته ډېره پاملرنه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته
په میدان ورتګو لید کې او شمیر متدین چې له درملنې ورسته نرختون څخه رخصت شوی د حکومت او خیریه موسسو څخه د کار د زمینی د برابرولو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې کله د دوی لپاره د کار امکانات برابر نشي خای بیرته د نشي توک استعمال ته مخه کړي. دغه راز متدین غوښتنه کوي چې ساقي خانه او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري لمنځه دی وړل شي څنور ځوانان په دغه مواد اخته نشي. تفصیل په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې لستانه هغه متادین چې په نشي توکو روش دیوه د درملنې تر بشپړولو وروسته خپل کورنۍ ته ستانه سوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمينه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او غذایین چې نشي توکي پلوري لمنځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي عادي ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړه اندېښمن کړي دي. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ترڅو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشاله یو. د شفاخانه ډاکترانو مسؤلین نه موږ ډېر خوشاله یو. دلته موږ تداوی کړی یو خرابیا خو سلوک مثلا هاته دار نه دی چې د ولاتل ته کنه موږ سره خره رفتار کړی. ډېر خوشاله یو چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. وختره خو دا ده چې موږ اولین علت دا ده چې بیرته مثلا کوم تو په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکاری لامل دی که چیرته موږ ته د کور زمينه مو ساید کوه هیڅ کله موږ نشو کولای چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه لنشي تو کورغه دلی وای حکومت باید د نشي تو کو د پیر او پلور جدي مخونه سي. هغه زیاتوي چې نشي تو کو تاسو نه لاسرسي د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوي دي او که د پلور ځایونه لمنځه یوړل سي نو نور خلک به له دې سنزې اشغورل سي وي. راز محمد غشتنه کوي چې حکومت دې د جناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدونه تر پایا پورې ټول کړهونه او تکلیفونه ډېر دي پکې نو خدای دې څنګه پیګرفتره کوي ان شاء الله. ډېر خوشاله یو هغه مریضان چې نن پاره شول او تخشاله یو چې تللی دي خدای دې بیرته په دوه نشانه باندې نن گرفتاره کوي.
په امیده نورده ګولایت کې اوس مهال د متحدینو د درملنې لپاره 15 بستریز روختون فعالیت لري. د دغه روختون مسول رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متحدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. شاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متحدینو روختون 40 بستریز دی نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي چې له دې جملې څخه نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړ شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظری بیا وایي چې د متحدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینه برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه همکاري ته اړتیا او ضرورت ته چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانی همدا قسم محیط خلک نور ادارې له مصر په دې برخه کې همکاري وکړي چې همدغه اشخاصو ته د کار او زمينه برابر شي ترڅو پر دې دوهم ځل لپاره مجبور نه شي نشي تو کوته مخه کا.
ځای خلک وايي په امیدان نوردګو ولایت کې د ځوانانو د رشدېدو کچه ورستر بلی د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د جستون زیاسلی عوامل بیکاری نشی توک تاسان لاسرسی د ټولنیزم ناتړ نشټوالی او د کورنیو بیوزلی ده. د جستون زی د هاورول لپاره اړین دي چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارمندنی پروګرامونه پیل کړي او د نشی توک د کاچاک او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
دوی مینی میتر اور سیدو تاسیس موخا کلاس د ریډیو نوري کې چیرته مخبرونه نوي اوریدلې کوله شی د ساده ریډیو پر پانه چې پته ساده ریډیو ډاٹ کام دلته پیدا کړی. دوی مینی مې کې درته د ساده میلمه پروګرام لرو خو ترغه وړاندې لاند خبرونه د افغان خزون جنو بشری حقون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازری نامری د طالبانو لوري د جنو پر طبي ستکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیر دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسیو ته یې په افراطي ډول زور کړی. دې همداراز ویلي چې طالبانو جنو او ښځې له ستکړو کار او په ټولنه کې له حضور منې کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په منځ کې خبرې وکړي. غلی امیري تیره شپه د خبرې په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کړی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوندې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه او ګواښ وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي په خپله پلویانو غږ کړی چې راتلونکي اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ډسمبر په 13مه د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې واکې د دوی په لاس کې دی راغونډ شي. د سوری پوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هماغه ښار څخه یې شاته کړی ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړې. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. د پوز اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. همغه چې د سوری په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. او د رومانیا د ولسمشرې د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواد بهر نورو هیوادونو کې تری ورکول بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو په نومړي دور کې روسي پلاوی خیارخي کاندید کالن جورو جوسکو بریا ته چوی لویدیز د ټیک ټاک د لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبری کمپاین د شواهدو په منځ کې د حیرانتیا څپې راپورته کړي. تر ډیره د رومانی چارواکو په مخته د هغه جورجوسکو با د اروپایی ټولنه لاملاتړی کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي.
د آزادی میلمه سلامونه او ښه چاره د ازادۍ میلمه د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د انلاین مرکز مشره زمونږ میلمانه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو هده کړي خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې لمعمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته در پیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو ځم په کابل کې کوم. اما درس خپل په کابل کې ویلې د مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی. لا ورسم د کانکور امتحان ورکړو او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم. ته به مالجم هلته چلو کال پرکل پنځم کال کې ومه سم تاسو په حکومت بدل سو او پوهنتونونه بس سو. لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا ای پانتوند آنلاین پانتوند الته می خپل زده کړې شروع کړي. الته ساحته ما وایم اوس می دویم کال په دې پانتوند کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دلته. همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې پویګم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخیری آپشن د دې لپاره نو باندې خاطر انګلیسي تدریس می نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او دې ته اوس انګلیسي درس کوم دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره وړاندارنګ د علم د ارزښت لپاره شګیدانو تم پروګرامونه دي او داسې د څنګه لا آنلاین درسونه سره ځانونه بلد کی پر یاسې کې مې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسولیت سره ما هغه ادا کوم خپل درسونه هم مخته یوسم
ډیر هم ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب ورسته ز بیا هم پښتنه لرم لا تاسو نه مګر لمړی دار ته وایاس چې په افغانستان کې تاسو ون کولای شوي چې خپل درسونه په طب وهنځي کې تکمیل کړي دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي
بالکل دا ډیر زیات سخت ده خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وي او له هیلو دک ځوان لپاره دې تل مبارزه کړې وي موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و موږ د درس لپاره کابل ته راغلو ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې نو دا ډېر زیات سخت اوس زه داسې پانځه ته کامیابه سم ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او ټیپ ډېره پورته نه ده غواړي نو ما شپه ورځ زحمت وایستل هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم دلته مې هم سخت درس وویل ډېر زیات مشکل پانځه یو خو د کسما یو هدف درلو ټارګټ ملرل او پاندې خطر میکار وکم خو کله چې پاغه ورځ یعنی موږ اخیری امتحان باور کې سمو په هنتون کارلو کینتري ما کې سمو په هنتون دلارس یعنی مو خبر وو چې سحر په هنتون نیمه لپاره باندې نو هغه شپه باور وکم خو سحر اخیری امتحان خو موږ اصلا هیڅ درسونه ویل نه ما نه مسجانو ځکه کوم په هیدلو سیداد اخیری نورز ده موږ لپاره نو پانتون ته زو او زه هیڅ نه سم ولا سي څومره سخته او ستوونه سيزون دي هلي او حتی د پارس د دومره وخار کړی او ټول په یو ورځ وزيږي او دراتون تل پاره ته د سهله نل ریزکسي دا د شته د ستې نه سي بدلولای بس انتظار به کې سي الله یو معجزه او کې او بدل سي
اوس کله کله چې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې مونږ تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې په سلام مشورو باندې مصروف یو د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویل دي چې قطان موږ په انتونونه او د انجونو خوانځي نه دی بند کړی بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پانتونونو او د خوانځي دروازې باندې انجونو لپاره خلاص شي
بالکل موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیلرو او انکه غوي له بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته وایي ته باور کې هر ورځ مثلا یو څوک پورته کې فیسبوک ولا سبا پانتون شروع کې سبا مکتب شروع کې موږ په ځل کې یو هیله تازه سي ولا بیا به شروع سي موږ باور سو خو کله سي ګورو سي هر ورځ د قیودات ګریږي هر ورځ محدودیتونه په انجنو ګریږي نو بعض وخت موږ به فیل دې هغه نه لاس وکاو سينه ولا بیا به شروع سي نو فکر نکوم سي شروع سي او مګم دا هله د نو پزله کې ستا باور وکړې سي اوس مهم او کتابونه نه د ورځولې موږ اوس هم هغه ارمان مونږ د خاطه کړې موږ اوس هم هغه لري ته انا زنه د ماټول سم څو نه سيزه په استعمال کې دوی خدای مې روانه ده یو ورځ به شروع سي یا به یو بل لار پیدا سي یو انلاین چې پانځه به شروع سي سموږ التخ پر
داسونو ته ادامه ورک ستاسو په کورنۍ کې لتا سو پراته نورې خويندې انجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي
بالکل ازما ولکه خويندې ټول له تدریس نه پاتې شوی دی نو ما یو ښه خور مې وای هغه د ټیپ په دویم کال کې و دویم کال ختم کړ او دریم کال شروع نو هغه هم له سپاتې سوله په نوم د سي په کورنۍ سو د ټول درس نه باندې
د ورځ د پڅ شي تیرې یعنی و ورځ ساده ورځ له سهار تر بیګا پورې تڅرقه می پیلوي او تڅرقه می پای ته رسوي
بالکل لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کو. زه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولی خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسومه، بیا له هغه وروسته د کورس هغه چاری سیدی مسلی مدیریتی زمان ستارم ساتان سول ارزیابی کوم، شاگردان ارزیابی کوم، یو سات می آگو تا ورکلی بیال حضور سم از خپل استادان ته ترنینګ ورکوم، چې استادان مې دي څوارم دی آنلاین درس باندې پوس دي سم د شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی د استادانو لپاره، د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي آزادانه صنف د دې کولای شي کېدی ممکن هغه میتودونه او پلیټفارمونه سي موږ باید استفاده کړو. دې څنګه سلای جوړ کړي هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم، له هغه وروسته مې بیا هم صنفونه شروع کېږي، نور درې صنفونه ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي او همدارنګه په کور کښې هم وایم، خوندو سره مې کومه کوکم، هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیانو زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص، او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا زما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنن زه د شپې ویده کېږم، ډېره ارامه یم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کوو، نن یې دا شیان زده کوو، خصوصا که کوم شاګرد ښه کارخانګي کړې وي دا زما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې له هره میاشتې کښې زه امتحان اخم، د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا زما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده.
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکړي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زما هم شروع شو مکمل ټول زما، ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامیده وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل چې کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تصمیم ونیس ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو، هره ورځ یې وژړل، هره ورځ خفه یې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی، ته حکومت نه شي بدلولی، ته د دې تصمیم نه شي بدلولی، او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت دې ایستلی، راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلیټفارم و چې د افغانو میرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ما ته مفید و، ډېر جالب و. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خو اصلي دلته ده، څومره ښه پوهنتونونه دي هلته، د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل بیخي کم وخت کې، تقریبا د رسلو میاشتو کښې ما ډېر کورسونه واخیستل او بیخي بیخي هغه ما ته مفید و. له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون ده، له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فري کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فري کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شولم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته سکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو، او هغه ډېر زیات مفید و، بیخي یوه بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی، غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته، همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته ننې وځې، پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده. نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو، انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم وي. مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشن سره کولی شو کار وکړو، او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو.
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ، څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درې میاشتې شروع کړی دی. په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو. دې کنه د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه ترسلو هم ډېر وو، یعنی ما ډېر زیات صنفونو ته درس کړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولرو. یو دا چې موږ پښتو او دري درس ورکوو، ځکه چې موږ خپلې نشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي، موږ سره لایق سره هم اندارنګه د نیوز د لپاره هم یو بخښه رو دی کولای شي، خصوصا ماشومان او مېرمنې چې کدی بهر کې اوسې جاوال ته د نیوز د کینې څخه کولای د تلمو سره تکړه استادانو سره د نیوز د پام ز کولای شي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوي ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره تنس کولای شي ټول بخښونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري، لا فنور بخښو کې اعلانات او کې خو په ټول شاله کې څو کس کولای هر کار، یعنی نو ضرورت نه لري سي نو هم سره کاري او کې خوشبخت نه اوس وطن فال افغانان ستاسي د تلاشونه سي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو ارڅه سم تاسو یو موږ نه سوشل دیا کې نه یو او دومره مو انسې کولای شي تخن د خپل اعلانات او سوشل په افغانستان کې او دا غچاله پاریس په بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نورو ته ورسېږي دا موږ ته ډیر ځات شخصو نو موږ سره بعضي خلکو ولنټیر کار وکړو او موږ د دې نه تجربه نه استفاده وکړه او دا ډیر زیات موږ د اکاډمۍ لپاره یو مثبت پوینټ و چې موږ سره کار وکړو، تجربې شریک کړې او اوس هم له موږ سره سته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي. نو الحمدلله دا څنګه څنګه چې مو سره کار وکړ او د سیسټم جوړول لپاره موږ خصوصا ما له ډیر زیات استادانو سره خبرې وکړې، تر څو به تل ته موږ ته اجازه نه راکړي چې د سیسټم سره د سنترو ته ورسې د انګلیسي سنترو ته خو دا زوښت په زاروي او په ډیر زیات منتو باندې موږ نه وتل او له استادانو سره مشوره کوله سیسټمونه مو مرزه به کول او تر هغه د سیسټم جوړ کو چې د ټول لپاره مفید د ټول شاګردانو لپاره هر څه شاګرد مو اور په دې سیستم کې هم سره کوم کوکي
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خونه مخامخ شوي
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی. نو په دې میاشت کې د سیو مشکل نو یو وری اعلانات واچول درې خلکو نه پیغام د افغانستان نمبرونو او مسیجونو اوسو په واتس اپ کې د اکیډمي په واتس اپ کې سي ولا طالبان تاسو له کار خبرو، یعنی دا دي خلک اوس موږ ته د سیو سلام طالبان تاسو له کار خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه د سیو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدل او نه پیغام سي دی بده موږ د کار نه خبر وي دی مشکل ولا یا ونا لري په ای سی یو هم نه سم د سیو ځکه چې نه او دې مسجونه سو هغه څه ترته موږ د نړۍ په وسیله هم منفي فکر د انلاین تدریس نه درلودل خو د مو د شمیر ټول د خځینه وسره د پوره خځینه او تدې نه فقط اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې مشارکار نه کوي یا موږ د غو لپاره درس نه ورکو. نو نه پیغام د ايندې لپاره به څه کې او آی دې مشکل ولري چې موږ تاسو هم د منفي فیدبیک لاس نه دراوړو.
لکه مو ستونزه سره مخامخ یاست آنلاین تدریس په برخه کې په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړئ څه احساس مو کړئ چې په کومو برخو کې لستونزه سره مخامخ یاست لکه مو نیمګړتیا و سره؟
افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په سنف کې بندښت راځي، یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډیر زیات سخت ده سي درس کې وقفې راسي بیا څوک درس ته هم سم توجه نه کوي. نو دا یو پوینټ سي بعض استادانو ټول نه بعض استادان مو مثلا بعض ساحو کې نشټ سم کار نه کی حالت په دې مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډیر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان دا بس مو انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستان ته درس کوي نو دا یو هغه څه نه دی لپاره چې موږ تاسو سره او بل دا چې آنلاین پلیټ فارم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میټ په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي سي د ځان سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې دی مثلا خاوند دا ورور کومک سره وکي چې دا سې کې دا سې کې هغه بیا موږ تاسو نه کې خو کده چې څوک نه بخښ نه دی نه کوم دی نه سره کومه کنه کې د دې لپاره سخت وي هتا بعضي یو دوه شاګردان دا هم دی مشکل نه خاطر سنسونه یې پرې فو د زکسې مثلا نارینه وو د سره هم فارنه ته نو د دې ډیر ځات اسانه د ګوګل میټ اسانه ترين پلیټ فارم د ګوګل میټ درس لپاره خو مثلا یو څو مشکلې چې نو یو سره باندې او ته د لنزینه یو سره تاسو د ټول په لیست څخه د سیدي چې هغه رحنه مایو کې مهم او اساسي مشکل چې د مور په اکیډمي کې د یو د افغان میرمنې سي په افغانستان کې اوسې دي د مور پروګرام کې ګډون نشي کولای ځکه دوی ان بيخي کوم اندازې فیس نشي ور کولای د اقتصادي ستونزو له کبله نو کله چې دی مراجعه وکړي د فری تقاضا کیسه مکتف فری درس راکړي خو متاسفانه موږ د امکانات نه لرو چې د فری درس ورکو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکو او همدارنګ موږ د ایس اورګنایزیشن له طرفه نه فاند کیو یعنی موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې موږ استادانو ته ورکو او د بیا شاګردان ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرني شاګردانو لپاره نشته یعنی افغان میرمنې چې بهر کې وسیږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
اقتصادي دومره خدسي پیسې ورکي د انلاین او د حضوري تدریس ترمنس خو ډیر زیات توپیر شته یو مقایسه کولای شي د دې خېګنې د غخې غنې یا د دې نیمګړتیاوي د غنې نیمګړتیاوي
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته ټریډیشنل اډوکیشن او انلاین اډوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د انلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته کوم څه څوک وایي کوم یو ټریډیشنل اډوکیشن خو کده انلاین زبوایم انلاین ولې ځکه چې فلیکسیبلیټی لري یعنی دا تر وخت کولای شي هغه درس وایي دا ټریډیشنل کلاسونه نه ده یعنی ته بتل په هغه وخت چې مشخص استاد وایي ته به وګورم ختم درس وایي دلته چې تا خپل خو خدای ست څه وخت درس وایي څه وخت وقفه کې د ځوان نور کارونه یې هم مختوړي ته لپاره دا یو ښه افشان دا اوامدارنګ ته پوری وخت نه ځای کی مثلا ته کډ باندې دی یو ساده پټک ځای کی یو ساده ګټه پراتک ځای کی نو دی په چای ست دوه ساده پټک راته ځای کی هغه یو ساده کوټه سي خصوصا مثلا د دې لپاره د سې تایمونو مو برابر نو سي د ټولو لپاره یو ښه تایم یو برابر تایم یو د دې وخت ځای نه سي نو هغه تایم وایي چې هغه دان یو چې اشپزي کوي هغه د سوي د سمو ساده د توجه خراب دی د څه ته ښه ده د خپل کارن ته سلام علیکم درس ته توجه کړئ بل دا څه کله ته ارزانه راځي ډیر ځکه ارزانه راځي خصوصا د انټرنیټ مشکل ته ونه لري کله ته ارزانه راځي مثلا نو کرایه باندې هر څومره چې کرایه باندې مصرف یې خو د کرایه نه مصرف وي همدارنګه ډیر زیاتې خواله یعنی خصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا څه هر څوک ګډون کې کولای شي دلته دا څه د کشر معنی نسته استاد خصوصا کډینه د ټولم همدارسې راحه ته په سم فوټ کې دین کولای شي تاسو کولای شئ ولا نه عرب سره باندې کېنی سپین لا تاسو سره باندې کېنی دلته اجازه لګې چې دون وکړي موږ هم په سم فوټ کې هر افغان مېرمن ته اجازه نه لري کولی له طرفه دې ته د اجازه نه ورکول کېږي نو دا د سي سیستم د سهار چا لپاره د استفادې وړ ډول دی کولای شي هغه درس وایي
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولی او د خزو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې انلاین تدریس لاره وکولای شي چې د منځنۍ خوانځیو او لیسوس د کونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجنونو د کونکو ته هم محصلانو ته اجازه ورکړي چې درس وایي په دې خاطر چې طالبانو د طالبانو اندېخنه چې د ستر ل درکې لري او دوی اسلامي شريعت په کې پلمه ګرځولې ده اغستون زبا محلوي
دا مو ممکن ده خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټول ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټول ولایتو کې بس خو موږ ستاسو سره سمته نه مرکز ته وځو انټرنیټ په ټول ولایتو نه کار نه کوي. بل مهمه خبره ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارم سره بلد نه دي، دوی څنګه استفاده کوي؟ خصوصا مثلا بعضي آسانه ګوګل ټرین د زوم سره د خپل کټه کې ګوګل ټرین استفاده کوي ته ګوګل ډرایو استفاده کوي دا دې قوي انټرنیټ واړي او مهارتونه واړي چې تاسو څنګه شاګردان د سره بلد اکثریت شاګردان موبایل نه لري چې د اجازه نه ورکول کېږي چې دوی نه یو کمپیوټر نه موبایل ولې چې دا غلط طریقه ده دوی مثلا خپل درسونه مستقبل نه شي دا یو فقیر وطن ده. مثلا که په کورنۍ کې و نه اته نفر وي فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي نو هغه د کور وال نه شي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې کړي سهاري چې انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي که یو دوه والی بیا هم خالي و خدا دومره مشکلات اسي څوک ویني دا به ډېر زیات سخت وي چې مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو او هغه کولی تاسي لري هغه دلته نشته مثلا استادان د بلد چې آنلاین تدریس وکړي آنلاین او ترډیشنل تدریسونه بیخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري نو کارخانهګانې ارزیابي د کیفیتګانې د شاګرد ارزیابي دا ټول شیان فرق لري نو استاد باید هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا عادي نسې دي چې ډېر عمر لري نو دوی ته دا مشکله ده چې هغه څو څونه زه ته ونیسي د آنلاین درسونه او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو خو متاسفانه ډېره ضعیفه نتیجه یې وه یا مایانسې هېڅ نتیجه یې نه وه ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنې سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم، هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ نه ګټه واخلي، چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخته لاړ شي. نو موږ کولی شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ هم کولی شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جنګ کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله رقم ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د انلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچی د آزادې میلما په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادې رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادې رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
خوشاله